د ملګرو ملتونو سره منشي انتونی ګوتریش د افغانستان په پانتونونو کې د نجونو لپاره تحصیل د طالبانو بندیز د اندېښنې وړ اقدام بللی. د سر منشي ویان سټیفن دوچارک په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي ښاغلي ګوتریش د افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د تعلیم په ټولو سطحو کې د خلکو لپاره انډول امکانات یقیني کړي. د دوچارک په وینا د ملګرو ملتونو سر منشي ټینګار کړی چې د تعلیم مخنیوی نه یوازې د نجونو او ښځو د حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان پر راتلونکي هم ناوړه اغېز لري. له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یو نما مرستیال رامز الاکبروف هم د طالبانو د اعلان د اندېښنې وړ وباله او په ټویټر یې ولیکل چې تحصیل د انسان اساسي حق دی. الاکبروف زیاتوي چې د ښځو پر مخ د تحصیل د دروازې تړل د افغانستان د پرمختګ د دروازې تړل دي. د امریکا د ملي امنیت د ویاند شورا ادرسن واټسن هم بیګا په بیان کې ویلي سپینې ماڼۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پریکړه په کلکه غندي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویاند نایټ پرایس ویل واشنگټن ګوري چې څه کولی شي څو طالبان حساب کتاب ته کینوي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سفیر ویل دا پریکړه د طالبان لخوا د ښځو پر حقونو یو بل څرګند تیری دی. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زاتاری چې اوس مال د واشنگټن په سفر دی پرون ویل چې د طالبانو د پریکړې خوشنۍ کړې دی، خو په عین حال کې هغه زیاتوي چې د دې ستونزو د حل لپاره له هم له طالبان سره په تماس کې دی. د ایران د توندلارو وکیلانو هغه تر هدا تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړی چې لمخې د جعلي خبرونو پر خپرونکو لویې جریمې وضع کیږي. د دې طرحې په اساس د جعلي خبرونو خپرونکو رسنۍ به په ټوله کې د خپلو خبرونو د لوړو عواقبو د خپرولو لپاره مسؤل وګڼل شي. دا اصول به په هر خبرونو کې د تطبیق وړ وي. د ایران د پارلمان د حقوقي او قضایي کمیسیون غړي محمد تقی نقطلی پرون ویل د جریمه به نه یوازې هغه رسنۍ ته ورکول کیږي چې د ناوړه عواقب لرونکو خبرونه خپروي، بلکې د هغو افرادو او رسنیو لپاره به هم په پام کې ونیول شي چې په خبرونو کې مبالغه کوي. او تما ده چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به پر دې هواد د روسیې تر یرغل وروسته بهر ته د نوړي سفر پترس کې نن واشنگټن ته ورسیږي. دا سفر داسې محل پلان شوی دی چې متحده ایالاتونه له اوکرين سره د مرستې په هدف دی بلې لوی مالی بسپنه په اړه خبره کوي. امریکا رسنیو خبر ورکړ چې په پام کې ده خغلې زلنسکی به په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او پر اوکرين به د روسیې د یرغل د 300 ورځې لا پوره کېدو سره په وخت کې د کانګرس د دواړو خونو ګډي غونډې ته وینا وکړي.
د زهرو کاروان دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د دیونی په خبرونه کې به دا مطالب واوري: اروپایی ټولنې د معتادینو د رواني درملنې لپاره 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشه یي موادو د استعمال لامل را پیدا شوی رواني اختلالات سره د یوې روغتیایي ستونزې په توګه چلند وشي، نه د یو جرمي عمل په ډول.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي ماشومان د معتادو میندو او پلرونو د نشو اصلي قربانیان دي.
زما مور پلان سپورټ دی، موږ ورسره څنګه کې ناستو. پلار مې سبا ته به ما هم راته دی وخت کوم وخت به چې نو ور به موږ باندې درد موږ هم ته ناستو کام بو.
د احتیاط د درملنې او مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د غوره شوي سفیر ګلبدین نایب سره مرکه لرو.
ستامې له خوانې کوم پیغام ما درکول کی نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم.
د جمدین په نوم یو معتاد وای چې د مستی او بې باکۍ له امله معتاد شو.
نو نشه ما وجود د تاسو کې څنګه ډنګرک زهي په کوم بدن مې زهي پسو دا کورونې فامیل قربان مې ټول په ډیر تخپاو
او د پروګرام په پای کې یو پزل پوری ډراما لرو.
ته خو دا څه نه وې اوس ولې داسې شوي؟
یاره خزي کریختیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي، هغه د شکرې ناروغي دی ادبې کومه بل ناروغي درته پیدا شوې ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایی ټولنې د افغانستان د معتادینو د رواني ستونزو د درملنې او پاملرنې په برخه کې 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپایی ټولنې د دې مالی مرستې له لارې به هڅه وکړي د هغو معتادینو درملنه په ښه کیفیت وسي چې د اعتیاد له امله د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي د اعتیاد له امله پیدا شوي عصبي اختلالات او ګډوډۍ د دې سبب کیږي چې دا ناروغان په جرمونو او جنایتونو لاس پورې کړي. په دوی کې هغه څوک چې د لیونتوب یا سایکوس په ناروغي اخته دي بیکاره پاتې کیږي او وروسته د اقتصادي ستونزو له امله زور زیاتي ته لاس اچوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په تیرو شپاړسو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې بهرنۍ مرستندوی ادارې د محتاجونو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مالي مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اروپایي ټولنې تازه له دې سازمان سره 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. دا پیسې به د هغو رواني ناروغانو او محتاجونو په درملنه لګول کېږي چې د اعتیاد له امله د لیونتوب یا سایکو ستونزه ورته پیدا شوې وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او استازي لیو ډاپینګ ازادي راډیو ته وویل دا مالي مرسته د هغو خلکو لپاره ده چې زیان ورته اوښتی وي.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال لامل را پیدا شوی رواني اختلالات سره د وی روغتیاي ستونزې په توګه چلن وشي، نه د وجرمي عمل په ډول. د روپۍ ټولنې مرسته به زموږ سره مرسته وکړي چې د ټولو لپاره د درملنې زمينه برابر کړو. دا خدمات به د هغه چا د درملنې لپاره وي چې په جسمي، رواني، ټولنیزو، اقتصادي او هوساینې په برخو کې زیانمن شوی دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د هیئت مرستیاله میرمن لودیس وایي
د افغانستان ډېر خلک تر څو کلونو جګړو او سیاسي بدلونونو وروسته له ستونزو او رواني ناروغیو سره مخ شوي دي. موږ د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې له ادارې سره په ګډه کار کوو چې د خلکو لومړنیو اړتیاو ته پام وکړو.
په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستندوی ادارو د مرستو تر ځنډېدو وروسته د محتاجونو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډېرو مرکزونو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د طالبانو حکومت پروسږ کال زرګونه محتاجین د نشې پرېښودلو لپاره زندان ته ولېږل. د محتاجونو د درملنې کارپوهان وایي چې ډېری محتاجینو له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بېرته نشو ته مخه کړې او د دې تر څنګ د نشي موادو د استعمال اندازه هم ډېره کړې چې په تبابت کې اووردوز بولي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشي موادو زیات مقدار د ډوفامینو د ډېرېدو سبب کېږي چې په نتیجه کې محتاج د لیونتوب یا سایکوس په ناروغي اخته کېږي.
وخت کې مقدار امي مواد ډوفامین زیات شوت
کله چې د ډوفامین اندازه ډیره شوه په موتاد کې لیونتوب یا سایکوس سبب کیږي. د ناروغ په فکر کې کومه بدلونونه راځي، ناروغ له ستونزو سره مخ کیږي او د هزیان پړاو ته داخليږي. هزیان دا معنی چې یو ناروغ غیر منطقي فکر کوي، د دا سنگیری چې دا ګواکې سم فکر دی. ناروغ فکر کوي چې پلانې سره یو ورور د دښمن دی. یو وخت دا بدګماني داسې ځای ته رسیږي چې ناروغ د هغه چا په وړاندې اقدام کوي چې د یې شک قرباني کوي.
خوشونت میکنه علیه مکس که این درباره از رو هزیان داره.
د محتاجونو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد داسې یوه ناروغي ده چې د انسان دماغ سره اړه لري. له همدې امله تر هغو پورې چې د محتاج رواني درملنه ونسي نشه د تل لپاره نسي پرېښودلی.
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هوا په سړېدو سره پر کور د معتادینو پاتې کېدلو د دوی ماشومان تر ټولو ډېر د اعتیاد له خطر سره مخ کړي دي. ډاکټران وایي دا چې د ماشومانو عصبي او بویولو سیستم ډېر حساس دی، د نشئی موادو د دود له لارې ډېر زر زیانمن کېږي او کېدای شي چې د نشئی موادو یوازې په څو ځله بوی کولو معتاد شي. هغه ماشومان چې د مور او پلار لخوا معتاد شوي وایي چې یوازې د اعتیاد درد نه، بلکې د معتادو میندو او پلرونو بې پروایي هم دوی ډېر ځوروي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
هغه معتادین چې پخوا به یې له کوره د باندې نشې کولې، اوس د هوا په سړېدو سره اړ شوي چې په کور کې پاتې شي او د کورنۍ د غړو په مخ کې نشې وکړي. دا وضعیت د دې سبب کېږي چې د کور روغ غړي بیا په تېره ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ شي. شریف یو له هغو ماشومانو څخه دی چې د خپلې کورنۍ د معتادو غړو له نشو څخه ځورېږي.
زما مور پلار مې سپورټ مونږ ورسره څنګ کې ناست و. پلار به مې سبای ته به ما هم راتلو دې وخت کوم وخت کې به چې نه ور به مونږ باندې درد مونږ به ماته ناست و. کوم وخت چې به دې وهد مونږ به نور ښه و. ما مور ته ول راځه چې زو هلته یو شپه خانه هلته به ښه شي. بیا ورسره زه راغلم دا دره پچې خش لابله لاړه بیا ووهل.
ملګرو ملتونو له څو کلونو راهیسې د امریکا متحدو ایالتونو په همکارۍ د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د کورني مهارت په نوم پروګرام عملي کاوه. د دې پروګرام له مخې به د کورنۍ لویو غړو ته لارښوونه کېدله چې څنګه خپل ماشومان له نشه یي موادو څخه لرې وساتي. دغه ډول به ماشومانو ته دا هم زده کړه ورکول کېده چې څنګه خپل ځانونه له احتیاط څخه خوندي کړي. د معتادو ښځو ماشومانو د درملنې د یو مرکز ډاکټر مرسل احمدي وایي چې له احتیاط څخه د ماشومانو ساتنه اصلا د کورنۍ د مشر او کورنۍ د لویو غړو مسؤلیت دی.
به ولدان یاد داده میشه که طفلاره
مور او پلار ته دا ورخودل کیږي چې نشه یي مواد او له نشه یي موادو څخه د کار اخیستلو وسایل هیڅ وخت د ماشومانو په واک کې ور نه کړي. ماشومان د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو ځای ته نه بیول کیږي. باید مور او پلار ماشومان د نشه یي موادو د رانیولو لپاره ونه لګي او ماشومان له خطر سره مخ نه کړي.
خطر قرار نه تنه.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر شفیق الله شریفی وایي تر څو چې په کورنۍ کې د احتیاط ټول عوامل له منځه نه وي وړل شوي، ماشومان د احتیاط له خطر څخه خوندي نه شي پاتې کېدای.
که چیرې پلار، مور، خور په یو کورنۍ کې روغ دي اوسي، نو موږ باید هممهاله پلار د نارینهو په مرکز کې بستر کړو، مور د میرمنو د درملنې په مرکز کې، که او ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید دوی د کورنۍ سره تداوی شي. ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل وسی. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي هغوی باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي وسی.
د ماشومانو د معتاد کېدو د خطر په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د روان شمسی کال د میزان په میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت لخوا په ځینو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي کارونو څخه منع کول د دې سبب شوي چې ډېری ښځې د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړي او دې وضعیت د هغوی ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ کړي دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاوري پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاوره یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاوري یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یوه خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضې حالاتو کې ګروپي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یوه مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوریچی په ژوندۍ بڼه پر 14,800 2140 2040 او 15640 کلو هرتز خبريږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نائب د احتیاط د مخنیوي په برخه کې سفیر غوره کړ. ښاغلی نائب به د خپل شهرت په وسیله نړیوال لوبغاړي دې ته وهڅوي چې له افغان معتادینو سره د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. دا چې ښاغلی نائب ولې د سفیر په توګه غوره سو، د ده مسؤلیتونه به څه وي او د احتیاط په مخنیوي کې به څه پروګرامونه ولري، په دې اړه مو له ده سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په دې دومره ډېرو لوبغاړو کې ولې دی د سفیر په توګه وټاکل سو.
د وزارت له خوانه چې ما باندې دا غږ وکړل سو، نو ما ورته له بایک وویلې، ما دې خلکو ته وکتل چې دا کوم ضرورت لري، دا نن په دې مرض باندې اخته دي یا په دې نشي توکو باندې اخته دي، نو دې خلکو ته نه یوازې د ما بلکې د هر افغان ورته ډېر ضرورت ده، باید هر سړی ورسره دې ژوند په دې برخه کې ونډه واخلي. زه به انشاءالله کوشش کوم پوره پوره چې د امبیسیډر په توګه باندې خپل مسؤلیت ادا کړم.
څه فکر کوئ، لوبغاړي خو ډېر زیات وو د افغانستان په مختلفو برخو کې لوبغاړي شته، ولې په تاسو باندې لاس کې خود ولې
اکثر مونږ لوبغاړي دلته نه وی په هیواد کې؟ دلته په هیواد کې ما په کابل کې ژوند کوم، دلته بالخصوص دی سره نږدې یم روغتون سره، خو ځان ته خوش قسمت وایم ځکه چې دوی هغه خلکو ضرورت لري چې هغه دلته په وطن کې وي او دوی هغه کوم پیغامات چې دغه خلکو ته ورسي د رسنیو په تور باندې.
له دې وروسته به ستاسو مسؤلیت څه وي د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د یو سفیر په توګه؟
کار ډېر ده په دې نوم باندې، نه لږ زه سفیر سوم، باید تا کار وکړل سي ځکه په خوا به دې خلکو سره کومک کېدلې، ما په نظر باندې ما سوم قتل خو دوی ته نه رسیدلې، خو زه به خپل دغه دوی پیغام دی وزارت ستامې له خوانه چې کوم پیغام ما ته راکړل کی، نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم او بل ډیر سفرونه کوم دنیا هر جې ته ځو. په دې شرایطو کې دا اوس کوم شرایط په افغانستان کې دي، په دې کې هم موږ ته مشکلات نشته، شاید دوی ته دا هم بهتر ښکاره سوي، نو زه به خپل کوشش کوم چې دې خلکو لپاره چې کوم دلته دي نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په هر ولایت کې دي، په ګوډ ګوډ کې دي، کوم چې دي محتادین دي یا دي نشي خواته مخه کړی ده، نو ان شاء الله زه به دوی لپاره خپل انرژي پوره په لار باندې اچوم، نه یوازې زه به دې کې ورسره همکار یم بلکې ما سم دوستان چې کوم نور لوبغاړي دي په ټیم کې ما سره دي، دې چې زه سم لیواله م شاید اخ خلک هم دې چې ډېر لیواله اوسيږي او هر سړی غواړي چې خدمت وکړي خپل وطنوالو ته هیوادوالو ته، نه یوازې په داسې شکل باندې بلکې په هر شکل کې غواړي دوی هیوادوالو ته خدمت وکړي.
تاسو خود نړۍ له مختلفو لوبغاړو سره مخ کیږئ، مختلفو سیالیو ته ځئ، ستاسو پیغام به د افغانستان د معتادینو په اړه خلکو ته دنیاوالو ته څه وي؟
وکین مونږ اکثر سيزو د کې ډیر داسې لوبغاړي سیوی خپل فاونډیشنز لري په نړیوال سطح باندې، په دې کې کوګ راشد خپل فاونډیشن لري، نبی هم لري، پاکستان کې شاید حفیده لري، د دنیا هر یو فرض تلار سي دی هغه ټیم لوبغاړي خامخې یو کس داسې وي چې هغه خیره کارونه کوي. نو اکثر مونږ سې کله دی لوب په سفرو کې په ټورنو کې زو مونږ سره اکثر د بارني لوبغاړي مونږ سره کې نه پښتنه کوي، یعنی وطن کې څه حالات دي، خلق څنګه ژوند کوي، یو هم غواړي چې د خدمت ورکړل سي او یو زمينه ورته برابر سي. اوس د ما لپاره دا یو خمو کړه ځکه چې زه د وزارت صحت عامل له خوا نه امبیسیډر سویم په دې بخش کې، او زه به ان شاء الله دوی پیغام اخ خلکو ته رسوم چې کوم دلته غو مستحق خلک سي، دا رقم خلک د سوغي په نشي توکو باندې راوخت دي او دوی ته ضرورت ده، هر رقم مالی په هر لحاظ سي کې دلته زه به دا پیغام یو ته رسوم، یو به ان شاء الله دې ته زه حسوم سي زه دوی سره کومک کول سي او معیار سره دی علاج ورکړل سي، نو ان شاء الله دا وي ما کوشش شي.
تر اوسه موږ په دې برخه کې سفیر نه درلودي، ستاسو دغه موجودیت په د دوی د درملنې په برخه کې څه ګټه؟
زه اوس وعده نه سم کولای، زه به ان شاء الله په دې باندې کار شروع کوم ځکه زه ډیر دوستان درم دي کې، نو زه خپل کوشش کوم بلکې کوشش نه بلکې زه په دې برخه کې پوره پوره خپل انرژي په لار اچوم.
دلته خو دوی برخه دی، یو د وقایې برخه ده او بل هم د درملنې په برخه کې، د ستاسو فوکس یا ستاسو تمرکز به په دغه برخه کې، په کومه برخه کې؟
ما به زیات به درملنې کې به ان شاء الله ورسره یي، سوسو مزه کوشش وکړل سم چې دا خلک چې کوم دلته دی اوس دوی لپاره له هر خوانه دوی دا غیم صحیح امکانات ته پیدا سي ورته راړول سي، نو زه به کوشش کوم چې دې برخه کې زیات کار وکم.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو جمعدین له اولسو کالو راهیسی تاریخ کوي، دی وایي چې په ایران کې مکار جوړو، پیسې مې ډېرې درلودې، د مستۍ له امله له یوه ایراني ارباب سره په تاریاکو معتاد سو. جمعدین چې د نشو له امله ډېر ډنګر او کمزوری سوی، زیاتوي چې اوس می نشه نه پریږدي، له مجبوریته یې کوم. دا چې جمعدین د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
افغانستان وز دست و چه یو خود اتی زیرم سپی نصبا وقتم تیر ساتی مال باز و جوانی تا پیری پیری تا بکی نشه ما بوجود دا تصیر رو کش دنگر یکم زهی پیکم بدن می زهی پسو کاروبار خو میران که سنگبری کار رو کارخانه که دبریم پیک ولی دلتای دقانی کرده و کرونه و پامیل و قریبان می طول پا دیر اتخاپا و کن که زوی می ولی بیاله و الک سر جنگ کرده و یه باندی غور تولی و آبادی معتاد دی چرسی زو دی پولدری زو دی تریاکی زو آتی می زوی کور ترالی دی ولی و ایچار اتوی ولی دی پلانی زو چی تریاکی زوی پولدری زو دی چرسی زو دا 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 تی متونم الخیر بچه اتاقات که و مامزتی مخراونی و رالم شب خانیم مالی توان بیار تقریبا اتلک روپی را ترسیدلی پا دقو مواد بان چی ما ورکر اخیستی می دی سکولی می دی اخیستی می دی سکولی زوین در طول و بعد خاطره سینه پروس کال سی دولت سقوط را لی طالبانو کامیابی را پا دی وقت که سی مواد نپیدا کده دی نشه پا ما دیر بد حالات را لی زان درد و دوام نوش مشکلات و حدی پیدا کدم نساقیم رکسو بلم رکسو طول سر و رکسو نو دغه ډیر سخت د ورځې روان تیر شوه. سینه ذاتي ډاکټر پیدا کړنه او ګولۍ پیدا کړنه او شی پیدا کړنه تقریبا یو شپږ ورځې ډیر خطرناک سخت ورځې روان تیر شوه. له تکلیفو له درد سره خو بیا له تو ورځې پېستم بیا پیدا کړ بیا راته ورسې.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خوخ کې راغله.
اوه د یمن څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتاد دیږي. دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې جواد ناروغ وي په افغانستان او بهر کې څو ډاکټران ته ورغلی وي خو بیا یې هم علاج نه وي سوی. څه موده وروسته له خپل یوه انډیوال حبیب سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغۍ علاج ډیر ساده بولي او جواد ته د دې ناروغۍ په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواده دا پیچکاری څه کوې؟
بس نو حبیبه څه درته ووایه، د خوارۍ راته مخ دی.
سمه خبره وکړه، څنګه د خوارۍ درته مخ دی؟
ناروغه یم، ډاکټر دوا را کړې ده. کله چې په تکلیف شوم دا دوا ځانته پیچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لرې؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې موادو پرته بله دوا نه لري؟
نه یم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته به نه ورغلې؟
سم ډاکټر لا څنګه وي؟ افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلی یم، خو بس نه یم جوړ شوی.
بس جواده داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ته راته غوږ شه چې زه یو کیسه درته وکړم، ډېره جالبه کیسه ده.
ښه کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ښه،
هغه هم پخوا د شکرې ناروغي درلوده. په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ښه، نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ماته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه. چر چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ.
ښه، نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا پختنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دی وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
والا دا خو ډیر عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغۍ ښه کیدی شي؟
بیخي ښه کیدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم، وبه ګورم چې څه کیږي. نور خو مې د ډیرو ډاکترانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګریټای راکړه.
جواده ته بختور یې چې ما تیار سګریټای لګولی دی. ها دارې درواخله، بس داسې وبوله چې د شکرې له جنجاله خلاص شوې. د خیر
بس رایې کنه.
نوشی جان، نوشی جان، وا 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 کشیا.
خزه او خزه دا چیرته ورکه؟ دلته راشه.
دا دې دلته یم، ډوډۍ پخوم.
ما خو دوا دلته ایښې وه، نه پوهېږم چې دا ښځه چېرته ایښې ده. یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دې سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي. هیره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوي که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هیره، ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پیښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی، اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوي؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشي د جاهلانو خبرې دي. چرس دوا نه ده، بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړه؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بسترې کوم. ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
تازه د راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. له ملکیا مو مننه.
د زهرو کاروان
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا، 2140، 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.